افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم مخری دی لدې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت یو پلټون کې پلاوی مندل چې د ایران په کلګاندر کې څمو د وړاندې پر افغان کډوالو د دزو او چاودنې پیښه واقعیت لري. دغه پلاوی چې مشري د طالبانو د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مولا محمد ابراهیم صدر کوي ویلي دوی د دغه پیښې دوه مړي او څلور د شټپیان افغانستان ته انتقال کړي دي. د پلاوی د موندنو په خبر پڼه کې چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن پنځشنبه خبره کړې راغلي چې څېړنې لا بشپړې نه دي او له کوم کره شمېر پرته یې ویلي چې په یو شمېر نور قربانیان ایران او پاکستان کې پاتې دي چې پلاوی د موندلو لټه کوي. د لومړي ځل لپاره د حالو وش پنون دي. ایران د بشري حقونو یو بنسټ د تیرې تل میاشتې په درویشتم راپور ورکړ چې ایراني پولیساتو ځواکونو د ایران او پاکستان ترمنځ کلګاندره کې پر افغان کډوالو ډزې کړې. هغه مهال دې بنسټ د پیښې د څو عیني شاهدانو په حواله ویلو چې پیښه کې ګڼ شمېر کډوال وژل شوي خو لوړ پوړو ایراني چارواکو بیا د ډزو دا پیښه رد کړې وه. د طالبان حکومت د چین او افغانستان ترمنځ بارونکو ریل ګاډو د پرانستنې خبر ورکوي. په هغه خبر پانه کې چې د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن پنځشنبه په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر خبره کړې ویل شوی چې لومړنی بارونکی ریل ګاډی چې سامان آلات رخت او نور توکي پکې بار دي نن په سیمه ییز وخت غرمه مهال د چین د جیانګسو ولایت له نان ټونګ ښار څخه د افغانستان پر لور وخوځید چې په شلو ورځو کې به تر حیرتان بندر پورې ورسیږي. د بیان له مخې د افغانستان او چین ترمنځ د بارلونکې ریل د پرانستنې په مراسمو کې په چین کې د طالبانو سفیر بلال کریمی او د افغانستان لپاره د چین د حکومت ځانګړي استازي یو شاویونګ د نان ټونګ ښاروالو یو شمېر نورو چارواکو ګډون کړی و. د ښاغلي کریمی په خبره د دغه ریل په پرانستلو سره به افغان سوداګر وکول شي چې په اسانه او ارزانه بیا خپل مالونه چینایي بازارونو ته صادر او هم چینایي تولیدات افغانستان ته راوارد کړي. د طالبان حکومت د خپل واکمنۍ لپاره رئیس هڅه کړې چې له چین سره اړیکو ته پراختیا ورکړي او دا هېواد هڅول چې په افغانستان کې د قانونو په ګډون په نورو اقتصادي او بنسټیزو پروژو کې پانګونه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن پنځشنبه د هېواد لوی څارنوال اندری کوستن لیوی له دندې ګوښه کړ. دغه اقدام د هغو تحقیقاتو په نتیجه کې شوی چې موندنې ښیي د اوکراین د حکومت یو شمېر چارواکو د معلولیت په اړه د غلطو ادعاو له لارې له پوځي خدمت څخه ډډه کړې ده. زیلنسکی نن له دندې د لوی څارنوال د لرې کولو په اړه دغه فرمان دوه ورځې وروسته له هغې لاسلیک کړ چې د اوکراین پارلمان دوه ورځې مخکې په غوڅ اکثریت د هغې د لرې کولو په اړه رایه ورکړه. ورسته تحقیقات ښیي چې د اوکراین په جنوبي سیمه خمیلنسکي کې یو شمېر څارنوالانو په ناسم ډول د معلولیت جوازونه ترلاسه کړي چې پر اساس دوی د دې ترڅنګ چې په پاوز کې له خدمت کولو څخه معاف کیږي د معلولیت ځانګړي امتیازات هم ترلاسه کوي. د غیر سوایي په اوکراین کې چې هڅه کوي د روسي ځواکونو حملې په شا وتنبوي د خلکو اعتراض راپارولی دی. شمالي کوریا وایي چې د اټومي وسلو د پیاوړتیا لپاره یو تر ټولو پرمختللی او پیاوړی توغندی ازمویلی دی. دا هېواد د وسلو دغه نوې ازموینه وروسته له هغې کوي چې پیونګ یانګ روسیې ته د سرتیرو په لیږلو تورن شوی دی. جنوبي کوریا تر دې ازموینې یوه ورځ مخکې خبرداری ورکړی و چې پر اټومي وسلو سنباله شمالي کوریا د یو بل لرې واټن ویشتونکي توغندي چې تر لویو وچو پورې رسېدلی شي یا هم د اټومي ازموینې لپاره چمتووالی نیسي. دغه ازموینه څو ساعته وروسته له هغې وشوه چې د امریکا او جنوبي کوریا پوځي چارواکو پر پیونګ یانګ غږ وکړ چې خپل ځواکونه له روسیې وباسي. شمالي کوریا روسیې ته د پوځیانو لیږل رد کړي خو تېرې اونۍ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي و چې که دا ډول پوځیان لیږل کیږي دا به له نړیوال قانون سره سمون ولري. پیونګ یانګ د ملګرو ملتونو د بندیزونو له مخې د بلاستیک توغندیو له ازموینې څخه منع شوی دی خو د دې هېواد واکمن کیم جونګ اون سږکال دغه ازموینې ګړندۍ کړي او کارپوهانو هم خبرداری ورکړی چې دا هېواد مخکې له دې چې وسلې روسیې ته ورکړي هغه ازمایي. خبرونه مو لازادي راډیو او واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو په اړه ټول سخت فرمانونه لغوه کړي.
خزینه قشر په کور کې نول او د دې محدودیتونو بندیزونو سره مخامخ کول نه یوازې دا چې د یو قشر د ورسته والی لامل کېږي، بلکې په عموم ډول د یو هېواد د مشرتګ لامل کېږي چې جبران به یې ډېر سخت وي.
ټاکل شوی چې د قطر پلازمینه دوحه په نږدې راتلونکي کې د ملګرو ملتونو د بلې څلورمې غونډې کوربتوب وکړي. مخکنیو غونډو تر اوسه کومه نتیجه لرله؟
د دوحې د مسلسلو ناستو سره سره بیا هم په دې عقله باندې هغه پرمختګ نه لري چې د افغانانو انتظار دی.
په نورو راپورونو کې به د نورستان په مرکز، پارون او نورو ولسوالیو کې د دودیزو لوبو له سیالیو خبر شئ. دا به هم واورئ چې د خوست د پنځو ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې چې پخوا په کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه نه وو، نوي روغتیایي کوچني کلینیکونه یا زالې فعال شوي دي.
باید په دا کې دوایي موجوده وي، ډاکټر موجود وي، متخصص موجود وي، ډاکټره موجوده وي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د افغانستان اوسني واکمنان باید له ځنډ پرته هغه ټول فرمانونه چې له مخې بشري حقونه او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه نقض شوي لغوه کړي. د سازمان پرون چهارشنبې په خپلې اکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې بریدونه شوي چې دې چارې په ټولو برخو کې د ښځو پر ژوند اغیز کړی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د میرمنو او نجونو پر وړاندې د طالبانو لوري د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان له ځنډ پرته د اوسنیو حاکمانو د ټولو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. شله مخې د دغه سازمان په خبره بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خوځو او نجونو حقوقونه نقص شوې دي. دغه سازمان پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د خوځو د حقوقو پر وړاندې جدي بریدونه شوي چې د چاره په ټولو برخو کې د میرمنو په ژوند غیظ کړي. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو مشرتابه د روان کال د اگست په میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ چې لمخې د خوځو غږ اورد بلل شوی دی. تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزیر خالد حنیفی یو ځل بیا د امر بالمعروف د قانون پر پلي کېدو ټینګار کړی او ویلي کله چې یو بالغه میرمن لمونځ کوي او لمخې یو بله بالغه ښځه تیریږي نو لمونځ کوونکې میرمن اجازه نه لري چې په لوړ غږ الحمدلله او سبحان الله ووایي. د طالبانو لوري وضع شوی محدودیتونو په افغانستان کې مرمنې او انجونې په جدي توګه اندېښمنې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل وایي چې محدودیتونو له کبله له افغانستانه د وتلو په هڅه کې ده.
اسلام یو یک وسیله ساختن به خاطر منافع شخص
دوی اسلام د خپل شخصي ګټو لپاره د یو وسیله په توګه کاروي. موږ له سره له طالبانو نفرت لرو. محدودیتونه د اندېښنې وړ او ځنیون کې دي. موږ له طالبانو وړاندې هم مسلمانان وو او له هغوی وروسته به هم یو. زه له دغه وضعیت څخه ستړی شوی یم او هڅه کوم له هېواده ووزم.
د غزنی ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ غرنۍ د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
خزینه قشر په کور کې نول او د دې محدودیتونو بندیزونو سره مخامخ کول نه یوازې دا چې د یو قشر د ورسته والی لامل کېږي، بلکې په ټولنه کې په عموم ډول د یو هېواد د مشاتګ لامل ګرځي چې د جبران به یې ډېر سخت وي.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعاله کلثوم کامیار وایي چې د طالبانو دا ډول کړنو خلک او په ځانګړې توګه میرمنې د دې په خبره له اسلامه زړه تورینې کوي.
ممکن است کې ان دین ستیزی و ځان ستیزی کې طالبان از
د ښځو دیني مسایلو پر وړاندې د طالبانو چار چلند چې په هیڅ کتاب کې نه دی راغلی خو دوی دین ته منسوبوي ښایي د اسلام له دین څخه د ښځو د واټن اخیستو لامل وګرځي. دا شرمونکي قانونونه ښځې څنډې ته کوي او له کورنۍ تاوتریخوالي سره یې مخ کوي. ټولې فعالې میرمنې باید خپل غږ پورته کړي او ملګري ملتونه باید د دغو قانونونو پر وړاندې چوپ پاتې نه شي.
طالبانو په افغانستان کې لبیا واکمنیدو وروسته پر افغان میرمنو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې مهم هغه یې له زده کړو او کار څخه د دوی راګرځول دي. که څه هم ګڼو هېوادونو او ملګرو ملتونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو نه یوازې دا چې دا غوښتنې نه دي منلي، بلکې د هرې ورځې په تیریدو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه مخ پر زیاتېدو دي.
دغه راز د ملګرو ملتونو د یوې نوې ادارې د یوې ادارې د سروې موندنې ښیي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په اړه د طالبانو انتقلارو د اکثرو کورنیو نظر بدل کړی او ډېرې ناهیلي کړي دي. د دغه سروې اکثره ګډونوالو ویلي چې پر ثانوي او لوړو زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز له امله دوی د نجونو لومړنۍ زده کړې معاصرې نه بولي. او شمېر کورنیو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته نظر څرګند کړی او ویلي دي چې له شپږم ټولګي پورته پر زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې دوی د خپلو لوڼو راتلونکو ته ناهیلي شي. خو یو شمېر نور بیا وایي چې له اوسنیو څه کمو امکاناتو هم باید ګټه واخیستل شي.
ملګري ملتونه وایي چې د طالبانو حکومت له ویرې او په هیواد کې د نرواکي نورمونو د شتون له امله د ښځو د حقونو په اړه د خلکو چلند بدل شوی دی. د دغه سازمان د بیلابیلو ادارو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د دې سازمان د ښځو څانګې په یوې ګډې تازه سروې کې اندېښنه ښودل شوې چې د طالبانو تګلارې په افغانستان کې د نجونو له زده کړو څخه د کورنیو د ملاتړ د کمېدو لامل شوي دي. دا سروې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې اوس وو شپږ اویا میرمنو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی او د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې لخوا خپره شوی، په کې راغلي چې اوه څلوېښت سلنه مرکه کوونکو ویلي د نجونو لومړنیو زده کړو څخه د خلکو ملاتړ کم شوی او پنځه شپېته سلنه ګډونوالو بیا ویلي چې د نجونو ثانوي زده کړو په ټولنه کې ملاتړ له لاسه ورکړی. په دې ګډې سروې کې راغلي چې د دې بدلون لامل دا دی چې یو شمېر کورنۍ د نجونو ثانوي زده کړې غیر ضروري او ان د شرم مړ ګڼي، خو یو شمېر بیا په دې باور دي چې په ثانوي او لوړو زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې دوی ابتدایي زده کړې کم ارزښت وګڼي. د سروې له مخې ځینې کورنۍ د خپلو لوڼو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه د خیاطۍ زده کړو د فرصتونو په لټه کې دي. نورو بیا ویلي چې د انزوا د اغېزو د کمولو لپاره خپلې لوڼې دیني مدرسو ته لیږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کورنۍ هم دا موضوع تاییدوي او وایي د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله د خپلو لوڼو د زده کړو دوام ته ناهیلي دي. د کابل اوسیدونکي زرمینه چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست ده، ازادي راډیو ته وویل دوه لوڼې یې له زده کړو پاتې دي او یوه یې لومړني ښوونځي ته د تلو په عمر ده، خو بیا هم ښوونځي ته نه ځي.
لاړه سي څه به وکړي، خو تر پنځم شپږمه پورې وایي نور بیا هغه خو پسلغې پاتې کېږي. نور د مام سره نه کېږي چې لاړه سي مکتب ته، د هغې هم سره نه کېږي چې لاړه سي چندان درسم، هغسې له پخوا غوندې نسته ده. او بل داسې له هغې نه ښکته سي کسب و کار زده کې، وضعیت اقتصاد مې خرابه ده.
د ملګرو ملتونو د ادارو د دې سروې له مخې د نجونو پر زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې په ټولنه کې د زده کړو سره د ښځینه زده کوونکو مینه کمه شي او د کم عمر نجونو د ودونو پیښې زیاتې شي. د شپږم ټولګي زده کوونکي امنه وایي:
سال ما مکتب نرفتم په خاطر
سه کال زه ښوونځي ته لاړم نه، ځکه کتلم هم بل کال ته ښوونځي ته نه شوم تلای. له همدې لپاره زه کور کې کېناستم څو مور سره مې په خیاطۍ او نورو کارونو کې مرسته وکړم.
مخکې د یو شمېر خصوصي ښوونځیو مسؤلینو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې نجونو زده کوونکو لپاره نوملیکنه یې ښوونځیو کې کمه شوې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د راپورونو له مخې د قطر پلازمینه دوحه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو څلورمې غونډې ته چمتووالی نیسي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د دغې غونډې کرنې ته نه ده ښودلې، خو د یوې لامې په خپرولو سره یې ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد استازي د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې سره په نیویارک کې په دې اړه خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د قطر دایمي استازي علي احمد بن سیف الثانی د دوحې د څلورمې ناستې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي لمرستیالې روزماری د کارلو سره خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه ناوخته د اکتوبر دیرشمه په دې اړه په یوې اعلامیې کې ویلي چې دوی د دې کتنې پر مهال په څلورمه غونډه کې د دوحې په درېمه ناسته کې له مثبتو پرمختګونو او پایلو د استفادې پر اړتیا خبرې کړې دي. که څه هم په اعلامیه کې د یادې غونډې د کرنې ټی او د ګډونوالو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د راپورونو له مخې تمه ده چې دغه ناسته د روان میلادي کال له پای ته رسېدو مخکې جوړه شي. یو شمېر افغانان وایي د دوحې په ناسته کې باید نړیواله ټولنه په افغانستان کې د روان کړکیچ په اړه جدي پریکړې وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمی او امین الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په خبرونو کې مې داسې واورېدل چې د دوحې څلورمه غونډه هم جوړېږي. ما نړیوال څخه دا غوښتنه ده، زموږ د نړیوال څخه دا غوښتنه ده چې د افغانستان د مسایلو په اړه یو جدي غور وکړي، او په خاص ډول د میرمنو په محدودیتونه لګول شوي دي، لکه د تعلیم او کار او د ژوند د نورو مهمو برخو څخه محرومي شوي، په دې حق کې یو جدي تصمیم ونیسي او د عملي کولو لپاره هم باید طرحې وړاندې کړي.
له څلورمې غونډې ترسره کیدونکي په اړه دا نظر ده چې له دنیاوالو نه چې د دوی نمایندګان راټولیږي د افغانستان د ناورین په اړه د جدي پریکړې وکړي. په افغانستان کې دلته خلک له ډول ډول مشکلاتو سره مخ دي، له اقتصادي مشکلاتو نیولې تر بشري تر هر ډول مشکلات چې د خلکو تعلیمي ده.
تر دې دمه د افغانستان په اړه د دوهې درې غونډې شوې چې په لومړۍ کې طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې، په دویمه کې طالبانو په خپله ګډون ونه کړ، په درېمه هغې کې بیا چې د روان میلادي کال د جون په میاشت کې جوړه شوې وه، د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ طالب پلاوی ګډون کړی و، خو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانو استازو ته پکې د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې. دا موضوع په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوه. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې د غونډې مشري کوله ویلي وو چې له طالبانو سره د ملګرو ملتونو ښکېلتیا د هغوی د رسمیت پیژندنې معنا نه لري، او په پریکړو کې د افغان میرمنو پر وړاندې ټینګار کړی و. دغه شان د دغه دوه ورځنۍ غونډې په درېیمه ورځ بیا د مدني او ښځو د حقونو له یو شمېر فعالانو سره د لیدنې او خبرو راپورونه ورکړل شول، خو د دوهې ناستو نتیجه څه ده؟ د سیاسي چارو پوه حکمت الله حکمت د افغانستان په اړه د دوهې د ناستو د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دوهې د مسلسلو ناستو سره سره د ملګرو ملتونو د غونډو سره سره بیا هم په دې عقله باندې هغه پرمختګ نه لري چې د افغانانو انتظار دی باید وسی. د دوهې د ناستو تسلسل یو اړتیا ده د افغانانو لپاره، د غربي نړۍ لپاره، د افغانستان د اقتصادي وړتیا لپاره، د افغانستان سره د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو په اړه باندې. زموږ هیله دا ده چې د دوهې څلرمه ناسته په حقیقت کې یو واقعي ناسته وي، واقعیتونه سره درک کړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین په دې اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې په دغه ناسته کې د طالبانو د ګډون په اړه ویلي وو. که څه هم د څلورمې ناستې په اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو ملګرو ملتونو د دوهې په درېیمه ناسته کې ویلي وو چې د دوهې غونډو یو مهمه موخه دا ده چې افغانستان بیرته له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د خوست د پنځو ولسوالیو لری پرتو سیمو کې چې په خوا په کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه نو د ملګرو ملتونو په مالي ملاتړ د پنځو روغتیایي کوچنیو کلینیکونو یا زالو په فعالیت پیل وکړ. د مرکزونو اوس مهال په کرایي کورونو کې فعالیت کوي، خو د راتلونکو لپاره ورته د اساسي ودانیو جوړول هم ویل کېږي. په پام کې نیول شوی چې ټول لګښت به 3,00,000 امریکایي ډالر کېږي. نو تفصیلی د نجیب الله خیل پر رپورټ کوي.
د پنجشنبه په ورځ د نفوسو د فعالیتونو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په مالي ملاتړ د خوست ولایت په سپیره، تڼیو، اسماعیل خیل او مندوزیو، صبره یا با کولسوالیو په غوسیمو کې چې په خواه خلکو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لاره په کې 53 زالو په فعالیت پیل وکړ. د یاد برنامه پرانیسته د اسماعیل خیل او مندوزیو ولسوالۍ اړوند د ورزی سیمې په مادیان کلي کې ترسره شوه چې ځایي خلکو د دې برنامې په پایلیدا خوښي څرګنده کړه. کری اوسیدون کی اختر بادشاہ مشال رو تو ان
دی مور او دی مشوم پی خیدر منستر سی او کدا کری نیک مکتا خو پو سی می یار جوړ شي ایمن سره پسان کی نور گوندیون دی چا غا غری بونم داسې چینل لري او مثال د څور بنای دا اڅر دی ووم دا خوان دا بدل دی او ورزه کوم دا د کوزل المیدو تا غریبون زنور زیو تا مثال یا مرکز سا رسیدگی نشی کړلا.
په خوست کې د ډیری روغتیایي مرکزونو ټولیز ستونزه دا ده چې د ناروغانو د درملنې، دوا درملو او تشخیص په برخو کې لازمي اسانتیاوي نه لري. په دې اړه یو بل ځای اوسیدونکی ظاهر شوایي
یوازې دا نه چې د کلینیک جوړ شي، په نوم جوړ شي، باید په دا کې دوایي موجوده وي، ډاکټر موجود وي، متخصص موجود وي، ډاکټره موجوده وي، او باید ښه ښه ډاکټران دلته موجود وي، او کلینیک ته باید په ښه ډول کور وشي، یوازې نه چې په نوم کور وي ته وشي.
بل لوري ته روغتیایي چارواکي وایي دا ډول صحي ځالې په هغو سیمو کې جوړیږي چې له اساسي روغتیایي مرکزونو 15 کیلومتره واټن ولري، خو له اساسي کلینیکونو سره یې په خدمتونو کې توپیر څه دی؟ په دې اړه د لومړنۍ روغتیایي خدمتونو مشر ډاکټر ذبیح الله حارث وویل:
موږ په ټول افغانستان کې د روغتیایي ځل لپاره اوس د مور او ماشوم خدمات ترڅنګ د تغذیې پروګرام، د ای پی آی یا د واکسین پروګرام او د رواني مشورې پروګرامونه هم شروع کړي دي، چې په ځینې ولایتونو کې د دې پروګرامونو توحید کېدل په روغتیایي ځلو کې شروع شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې افغانستان له هغو لسو هیوادونو یاد شوی چې په هغې کې د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده. د یاد سرچینې په وینا هر کال په نړۍ کې 4.5 میلیونه میندې او نوزیږ د ماشومان یا د حاملګۍ پر مهال او یا هم له پیدا کېدو وروسته په لومړیو اونیو کې په داسې حال کې ژوند لاسه ورکوي چې ناروغۍ د درملنې وړ دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اورېدلای شي.
ازادي راډیو 4.5 ساعته. د نورستان په مرکز پارون او نورو ولسوالیو کې د دودیزو لوبو سیالۍ پیل شوې. په دغو سیالیو کې د غېږ نیونې، تیږې اچونې، غشې ویشتنې او نورې لوبې شاملې دي. دغه سیالۍ هر کال د ژمي له پیلېدو سره هممهاله پیلېږي چې شپانه څاروي له لرې بانډو څخه د کلیو شاوخوا څړ ځایونو ته راولي او ځوانان هم بېرته خپلو کورونو ته ستنېږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
نورستان کې د محلي لوبو سیالۍ پیل شوه. ځای وسیدونکو ویل د غوسیالۍ څخه یې موخه د نورستاني او دودیزو لوبو ژوندۍ ساتل او لنیشي توکو څخه د ځوانانو ژغورل دي. په پارون کې د پیل شوو لوبو لیدلو او د لوبډلو هڅول لپاره د نورستان سرپرست والی قاری زیان الله عابدین عابد هم میدان ته ورغلی وای:
او د خلکو د تشویق لپاره موږ راغلی چې خلک تشویق شي او دودیزو لوبې وکړي او چې د نورو مصروفیتونو سره سره دی خپل لوبې ته متوجي او چې دا لوبه ورکه نشي.
ځای اوسیدونکي وای د مرکز پارون په ګډون د یاد ولایت په بیلابیلو درو کې هر کال د ژمي په پیل کېدو او لرې بانډو څخه څارویو سره د تللو ځوانانو کورونو ته د راستنېدو په خوښیو کې یادې سیالۍ ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې تیګه ویشتنه، غشې ویشتنه، غېږ نیونه، منډه، بوسکشي، درسې کشونه او نورې ګڼې دودیزې لوبې شاملې دي. د پارون اوسیدونکي نعمت الله د هغه میدان په یو اړخ کې ولاړ دی چې چیرته په لسګونو زلمیان، ځوانان او د پاخه عمر لرونکي کسان په بیلابیلو لوبو بوختي.
زموږ د وطني ملي لوبم دا د سیخو الوس ورته وایم، الوس لوب دي او غش د سیخو غش لوبم دي. زموږ وطني او خوسیدي پلوانیان دي، نور وطني لوب مون مختلف لوب لرو او همدغه لوب شي خاص د نن د والیس د انعام چې خدمت دوه ګروپ د چې هر چا چې وګټل دومره سینا ورته خې دی هغه په دغه کې لوب کو او والیس موږ ډیر خوشاله چې په ورشي په برخه کې ځوانان سره ډیر همکاري کوي.
محمد اسماعیل زمانی ازادي راډیو ته وویل: د ولایت په هر دره او سیمه کې د ژمي په موسم کې چې خونځي رخصت وي، کرکیله نه کیږي او څاروي هم نه څرول کیږي، نو خلک یې د دودیزو لوبو تر سره کولو باندې ځانونه مصروف ساتي.
زمونږ د ځوانان چې کم دي هغه رسۍ کش کوي، همدارنګ الوس په نامه یو لوبه ده، هغه کوي، یو د غشې ویشتلو یو رقم لوبه ده، هغه تر سره کوي.
په نورستان کې په داسې حال کې د دودیزو لوبو سیالۍ پیل شوې چې په یاد ولایت کې د دغو لوبو ژوندۍ ساتلو ترڅنګ ګڼو ځوانانو کرکټ ته هم مخه کړې او د یادې لوبې د لوبغاړو او مینهوالو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. خو د یوې لوبې دپاره هم مناسب لوبغالی شتون نه لري او له امله یې ټول د ورته ستونزو سره مخ دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري، او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د ازادي او اوریدونکو ځانګړي پروګرام د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. خو بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه ته دوام ورکوو. د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ او اړوند ولسوالیو کې د بارتنګو کروندو په پراخه کچه وده کړې ده. د سیمې زیات شمیر بزګران وایي چې په دې ولایت کې د بارتنګو د کښت زیاتوالی نه یوازې د کروندو عاید زیات کړی بلکې د بزګرانو اقتصادي وضعیت هم ښه کړی ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا وشت کلن میرا حمزه دی چې اوس مهال د خپل ځمکه په خړو بولو بوخت دی. نموړي سش کال په خپل شاوخوا یو جریب مزکه د بارتنګو کښت کړی دی. دی وایي له هغه وروسته چې د کوکنارو د کرکیلې مخه نیول سوې او د غراز د اوبو اندازه هم څه اندازه کمه سوې د بارتنګو کرکیلې پل کړي چې ډیر ښه حاصلات یې ترلاسه کړي.
هغه چې دا تاریخ من سوي دي بارتنګ ډیر پرمختللی دي. تاریخ چې کله تاریخ بند سوله بارتنګ موږ ټول وکړل، دغه ټول وطن وکړل. بارتنګ من تقریبا په 4000 کلداري و چې د اوس په 1000 افغانۍ تمامېږي. بیا 4500 کلدار تل وړل تر سي دي. بارتنګ ډیر پرمختللی بوټي دي، موږ ته ډیر لاس را کړی دي. او پروش کال خو چې په خلکو ټول کړل یو خورار تقریبا 4500 لکه 3000 کلداري سلو. چې مثال یو خورار وزګوره یو جریم زکه یو نیم خورار دوه خورار خامه خاک یو خورار خو کې نو ډیر پرمختللی بوټي دي. مثال ګرد خلک په بوخي بیکاری وشتمنه پرېږدي څوک چې مزه کلری بارتنګ وکړو بس ډیر ملاس پخلاسي.
عبدالرحیم بیا د میرامزا گاونډی دی او دی بیا د خپل مزکی څخه اوس مهال د بارتنګو د سیل پر ټولولو بوختی. دی وای د بارتنګو کښت په یو کال کې څو ځله حاصل ورکوي او دی دغه حاصل ورڅخه په څو ځله ټولوي.
په دغه چې ګرانې باندې خواران ته شی ولویږي چې لسمنه مزه کوکری دی باندې یو خوروار بارتنګ کې اباشه بست زکیلر دی نو خطر یک پرو درې دل د اجباری چندان خلک نه کړی دغه بارتنګ کړی مزکور فساتل چې په دجورو خونه کې ځدان وسپو کې براو پنځه پرانس کې معنا خپل وخه
کرنیس کارپو صدې کولا وای بارتنګ نه وازی اقتصادي ګټي لري بلکې د کرنی په چاپریال کې هم ګټه وردی. نو موړی وای دابټي د نورو فصلونو په پرتل لږو بو تاړتیا لري چې د وچکالی په سیمو کې د کمښ لپاره یو ښه انتخاب دی.
څنګه کرکیله یا کښت په عموم کې د هر هغه نشي بوټي د کرنې پر ځای چې وکړسي ښه بدلې کېدلی شي. په دې برخه کې زه خپل د ټولو کروندګرو او په زمن کې د ټولو ځکلونو څخه هیله کوم غوښتنه لرم بارتنګ یا دې ته ورته نور هغه بوټي چې هغه یو ښه حاصل لري او ښه نرخ لري په بازار کې هغه وکړي او تر څو ګټه ځینې واخلي.
د اورزګان ولایت د کرن ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وای د کرن ریاست د بزګرانو د ملاتړ لپاره هڅې کوي چې د بارتنګو د کرکیلې د پراختیا لپاره د تخمونو روزنیزو پروګرامونو او کرنیزو وسایلو په برخه کې مرسته وکړي.
په اورزګان ولایت کې د بارتنګو په کرکیلې کې خورا زیاتوالی راغلی. تقریبا په 3340 هکتار ځمکه باندې موږ د بارتنګو د زراعت کښت لرو چې د دې څخه تقریبا 510 ټنه حاصلات لاسته راځي. هم دا جاري ساتو چې بارتنګ نور هم ترویج شي او په کرکیلې کې زیاتوالی راشي.
د بارتنګو کرکیلې اوس مهال ډیره د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې کیږي چې بزګران ورڅخه خوشاله دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرې اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه زم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ور کړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نه